السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ده. سفیر الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته خبری مجله او ریپه دغه پروګرام کې به نیویارک ته د افغانستان د ولسمشر د رسیدو او هلته یعنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ولسمشر د خبرو په اړه باندې تاسو ته مهم رپورټ وړاندې شي. خو تر هرڅه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د ملګرو ملتونو د سازمان د مجمع په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاخان عباسي سره د تروریزم په وړاندې د عملی اقداماتو په اړه خبرې وکړي. یو شمیر افغان خبریالانو په ترکیه کې تحسن پیل کړی او وایي د ملګرو ملتونو سازمان یې د پناه غوښتنې دوسیو ته رسیدګي نه کوي. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ به له تمې سره سم نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د شمالي کوریا او ایران پر ضد په لاس سخت دریځ ټینګار وکړي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د ملګرو ملتونو د سازمان د مجمع په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاخان عباسي سره د تروریزم په وړاندې د عملی اقداماتو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان میناپال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې لیدنه کې به ولسمشر اشرف غنی له تروریزم سره د عملی او اغیزمنې مبارزې لپاره خپلې مشخصې غوښتنې د پاکستان له صدر اعظم سره شریکې کړي.
دغه کلنی ناستې په اشه کې به ولسمشر د هیوادونو له ډیرو مشرانو سره چې په هغه کې به د پاکستان صدر اعظم هم وي له هغوی سره ملاقاتونه وکړي. د تروریزم پر ګواښونو د تروریزم سره پر مبارزه همدارنګه د پاکستان څخه زموږ دغه مشخصې غوښتنې چې د تروریزم په وړاندې باندې عملي او په جدي اقدامات یې او د تروریزم سره اغیزمنه او غوڅه مبارزه
تاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن شپه ناوخته د ملګرو ملتونو د سازمان په مجمع کې وینا وکړي چې د ولسمشر ماڼۍ د معلوماتو له مخې تر ډیره به د ولسمشر وینا په تروریزم او د افغانستان په سوله او ثبات ورټولوي. یو شمیر افغان خبریالانو په ترکیه کې تحسن پیل کړی او وایي د ملګرو ملتونو سازمان یې د پناه غوښتنې دوسیو ته رسیدګي نه کوي. د دغو خبریالانو یو استازي غلام عباس غزنوي ازادي راډیو ته په مرکې کې وویل د ملګرو ملتونو سازمان له څو میاشتو راهیسې د دوی د پناه غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی او آن د دوی خبرو ته هم غوږ نه نیسي.
مونږ دلته دقیقا شپږ کسان یو دی چې زمونږ په پروندو کې رسیدګي تر اوسه نه دی شوی. زه کوم خاص دلیل نه ګورم او مونږ هم په دې پوښتنه مخ یو چې ولې زمونږ په دوسیو کې رسیدګي نه کېږي. خو مونږ دلته راغلي یو مونږ تحسن شروع کړی یو دا تحسن نامحدود دی او دا زمونږ تحسن دوام لري تر هغه وخت چې مونږ قانع شو.
غزنوی وای افغان پناه غوښتونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی چې د امنیتي ستونزو په خاطر خپل هیواد پریښی د اقتصادي ستونزو ترڅنګ په ترکیه کې هم له امنیتي ګواښونو په امان نه دي. اروپا ته د ګڼو تلونکو افغانانو په ډله کې لسګونه افغان خبریالان لوستي ځوانان هم شامل دي چې ډېرې مقصد ځای ته رسیدلي یا هم په ترکیه او یا نورو هیوادونو کې د برخلیک د روښانه کېدو په تمه دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ به له تمې سره سم نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د شمالي کوریا او ایران پر ضد په لاس سخت دریځ ټینګار وکړي. د سپینې ماڼۍ یو مقام د نوم د نه اخیستلو په شرط ویلي چې ښاغلی ټرمپ به د شمالي کوریا د ګواښ او د هغه خطر په اړه چې د امریکا امنیت او په عمومي اسمبله کې د ټولو ګډونوالو هیوادونو امنیت ته متوجه دی په سختو ټکو یاد کړي. د دغه مقام په حواله همدارز ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ به د ایران د حکومت د پالیسیو او ورسره دغه هیواد د خلکو ترمنځ د شتل انجو په اړه هم خبري وکړي. د سپینې ماڼۍ دغه مقام دا هم ویلي چې ټول ملتونو ته یو ګډ ګواښ متوجه دي او که ټول پر ضد ولاړ نشي دا ګواښ به لا زیات ویرونکی وي. د میانمار د دولت مشر آنګ سان سوچی نن په راخاین ایالت کې له بشري حقوقو څخه هر راس سرغړونې وغندلې دي او ویل هر چا چې له بشري حقوقو سرغړونه کړې وي قانوني چلند به ورسره وشي.
There have been no conflicts since the 5th of September and no clearance operations.
د سپتمبر له 15 را پدې خو حالت شخړې درېدلې دي او د تصفیه کولو عملیات هم په ټپه ولاړ دي. خو موږ دې ته اندېښنه لرو چې اورېدلې مو دي چې یو شمېر مسلمانان د پولي پوري غاړې بنگلاديش ته اوښتي دي. موږ غواړو چې پوسو چې ولې خلک دي.
دی ویل چې میانمار د راخاین ایالت د شخړو د څېړنې لپاره د نړیوالو له مداخلې ویره نه لري او د لانجې دوامداره حل ته ژمن دی. د نوبل د سولې د جایزې د وړونکي آنګ سان سوچی دا لومړنۍ وینا وه چې د راخاین د ایالت له شخړو وروسته یې ملت ته وکړه. په راخاین ایالت کې د اګست له 15مې راهیسې پوځیانو عملیات کړي چې د روهینګیا تر 400,000 ډېر مسلمانان مجبور شول ګاونډي هیواد بنګلادیش ته وتښتي. او د عراق شمالي ښار کرکوک ته پولیس ورغلي څو د کوردانو د خپلواکۍ د رفرنډم څخه مخکې د فرقي شخړو مخه ونیسي. هلته پرون یو کورد د یوې ترکمن سیاسي پارټۍ له امنیتي ساتونکو سره په نښته کې وژل شو او دوه نور کوردان او یو امنیتي ساتونکی ټپیان شول. د رپورټونو په اساس تېره شپه په کرکوک کې ګڼې پوستې جوړې شوې څو د وروستۍ رامنځته شوې پیښې له امله فرقي شخړو ته زمینه برابره نه شي. کوردان سره له دې چې په بغداد کې چارواکي ورسره کلک مخالفت لري، د سپتمبر په 15مه د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه کوي. کرکوک ښار تر دې مخکې د دې ټول پښتنې د ترسره کېدو لپاره مثبته رایه ورکړې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه په ویب پاڼې هم پیدا کولای شئ. تر لنډې دمې وروسته اجمل اند او د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري خپرونه.
لا سفیول استلنگزی مننه چې خبرونه در واورول او خپرونه یې پایل کړه. دوستان وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې اشرف غنی به نن شپه ناوخته د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي غونډه کې د ترهګرۍ په ګواښونو او له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړي. په ورته توګه به دا هم واوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې پر افغان ولسمشر غږ وکړ چې له ترهګرۍ څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو او نوموړي هیواد د صدراعظم اعتراف د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د موثق سند په توګه مطرح کړي. د افغانستان په اړه په ریپورټونو کې دا هم واوري چې امریکا د افغانستان هوایي ځواک پر بلک هاوک هیلیکوپټرو سنبالوي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو د برما د مشر آنګ سان سوچی له هغه څرګندونو خبرو چې د لومړي ځل لپاره یې په دې هیواد کې د روهنګیا مسلمانانو د بحران په اړه کړی دی. په وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسه. دا آزاد رادیو ده. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې محمد اشرف غنی بنن شپه ناوخته د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د تروریزم په ګواښونو له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د سې شنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت له ویان سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل افغان ولسمشر به د غونډې په څنډه کې د بېلابېلو هیوادونو له رهبرانو سره هم وویني. په دې اړه به نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
تاکل سبی د افغان ولسمشر بانه نا وخته د ملګرو ملتونو په دوه ویمه کلنۍ عمومي غونډه کې وینا وکړي. ښاغلی غنی به تر ډیره د تروریزم د ګواښونو او له دې پدیدې سره په ګډې مبارزې کې د بېلابېلو هیوادونو په ونډې اخیستنې ټینګار وکړي. د جمهور ریاست د ویان مرستیال د واخان مینپال د سه شنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت له ویان سره په ګډې خبري غونډه کې وویل چې افغان ولسمشر به د دغې غونډې په څنډه کې د بېلابېلو هیوادونو د مشرانو په ځانګړي ډول د پاکستان له موقت صدراعظم سره د تروریزم د ګواښونو په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس نیویارک ته رسېدلی. نن شپه به ناوخته د ملګرو ملتونو په دوه ویمه کلنۍ ناسته کې په لومړۍ ورځ باندې وینا لري. د ولسمشر وینا به د تروریزم پر ګواښونو او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د هیوادونو پر ونډه باندې وغږېږي.
ښاغلی مینپال زیاتوي افغان ولسمشر به د تروریزم د ګواښونو تر څنګ د ملي وحدت حکومت د درې کلونو لاسته راوړنې او د راتلونکو پروګرامونو په اړه هم معلومات وړاندې کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د غشان وویل محمد اشرف غنی به د دغې غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم وګوري او د دواړو مشرانو خبرې به د اړیکو پر پراختیا او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي متمرکزې وي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بیپاڼې په حواله د سازمان د غړیو هیوادونو غونډې تېره اونۍ پیل سوې، خو عمومي بحث به د راتلونکي سه شنبې په ورځ وي. د سازمان د غړیو هیوادونو استازو د انسانانو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو، په جګړه ځپلو هیوادونو کې د سولې د ټینګولو او غیر قانوني مهاجرتونو پر شرایطو بحثونه کړي دي. جمهوري ریاست وایي له ښاغلي غني سره په دغه سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او یو شمېر نور لوړ رتبه دولتي چارواکي ملګري دي. د بهرنیو بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وای چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی به د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایوکو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کلنۍ غونډه کې ګډون او هم وینا وکړي.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
هغه وای د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې ویناوي لري تر ډیره به د ایوکو سازمان په چوکاټ کې د سیمې د هیوادونو د اقتصادي اهمیت په اړه وي. د سیمې په اقتصادي همکاریو کې د افغانستان د لومړیتوب او تر ډیره په دو اړخیزو او څو اړخیزو تعاملاتو په اړه یې په سیمه کې دي خبرې وکړي. غلی مستقنی زیاتوي چې صلاح الدین ربانی به دغه شان د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه چې د تماس په نوم جوړیږي هم ګډون او خبرې وکړي. دا څرګندونې داسې محل مطرح کیږي چې له دې وړاندې د ولسي جرګې اداري پلاوي د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د افغان ولس مشر ګډون مهم بللی و او له هغه یې غوښتي وو چې د سولې او ثبات په ګډون د افغانانو ټولې غوښتنې نړیوالو ته وړاندې او ښه انعکاس ورکړي.
بلخواته د افغانستان د مشرانو جرګې پر افغان ولسمشر غږ وکړ چې له تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو د نوموړي هیواد د صدر اعظم اعتراف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د موثق سند په توګه مطرح کړي. د دې جرګې غړو د سې شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل د پاکستان د دغه لوړ پوړي چارواکي څرګندونې ثابتوي چې د افغانانو د وژنو تر شا د پاکستان لاس دی. په دې وروستیو کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په حواله په یو شمېر رپورټونو کې راغلي چې د کابل د مې میاشتې په خونړۍ چاودنه کې هغه کسانو لاس درلود چې له پاکستان نه کابل ته تللي وو. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د پاکستان د لنډمهالې صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په خپلو څرګندونو کې په ښکاره ډول اعتراف کړی چې د افغانانو په وژنو او دلته په خونړیو حملو کې د پاکستان د استخباراتو لاس دی. فضل هدي مسلم یار د سې شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي جلسې کې په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې له تروریزم څخه د ملاتړ په اړه د نوموړي لوړ پوړي پاکستاني چارواکي دغه اعتراف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د موثق اسناد په توګه یاد کړي.
د پاکستان د صدر اعظم خبره چې حادثه پر اړه چې بالکل صراحت سره اعتراف وکړه، دا ثابتوي چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولسونو په قتل کې د پاکستان د ایس ای او د پاکستان استخباراتي شبکې او هلته چې څوک د تروریزم او د طالب او القاعده او داعش په نوم ژوند لري د هغوی لاس ته. زموږ د ولسمشر د غوښتنه دا ده چې په ډېر زغرده هلته د افغانستان د خلکو نمایندګي چې کوي دا انتقاد او احتجاج د دشمن هغه پټې او مرموزې دسې راښکاره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي څو ورځې مخکې له یو برتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز سره په مرکې کې ویلي چې په پلازمینه کابل کې د المان سفارت ودانۍ ته څیرمه د مې میاشتې په خونړۍ چاودنه کې ښایي هغه کسان ښکېل وو چې له پاکستانه کابل ته تللي وو. د پاکستان دغه لوړ پوړي چارواکي دغه شان په دغه مرکه کې ویلي چې له پولیس څخه یو موټر هم کابل ته لیږدول شوی وو او د برید لپاره د یو سفارت په ودانۍ کې ځای پر ځای او د چاودنې لپاره ترې کار اخیستل شوی. دغه خونړۍ چاودنه د مې میاشتې په 1 نیټه په کابل کې جرمني سفارت ته نږدې وشوه چې سلګونو خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د دغې حملې په تړاو د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې غړي تند غبرګونونه وښودل. سناتور جمعه الدین ګیانوال په دې اړه وویل
دی د ملل متحد لپاره خاصتا د هغه هیوادونو لپاره چې په افغانستان کې مثلا دی د تروریزم په نوم مبارزه کوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سې شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې په دې اړه داسې وویل
د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ څرګندونې په یو تریخ واقعیت اعتراف کول په ګوته کوي. د افغانستان حکومت په کراتو دا خبره مطرح کړې او د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې هم د ولسمشر غنی د خبرو مهمه اجنډا د تروریزم د ګواښونو او کوم لاټړې چې د پاکستان لخوا کیږي جوړوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د سې شنبه په ماښام د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د تروریزم د ګواښونو په اړه د غونډې ته وینا وکړي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د مشران جرګې پر افغان ولسمشر غږ کړی چې له ترهګرۍ څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو دی د دې هیواد د صدر اعظم اعتراف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د موثق سند په توګه مطرح کړي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره شو ویلي چې د مې میاشت کې په کابل کې د خونړۍ حمله کوونکي چې درې یا څلور کسان وو احتمالا تر پولې کابل ته وروختي وو. د ویلي چې هېواد یې له ډونر لاند سره په سیمه کې کنټرول نه لري او داسې هم کېږي چې سخت دریځې له افغانستان او پاکستان ته ورځي او هلته حملې کوي. د دې موضوع په اړه ملالۍ بشیر د سیاسي چارو له کارپوه روح الله احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې ښاغلی عباسی ولې اوس دا خبره کوي چې په کابل کې د مې میاشتې حمله کوونکي ښایي له پاکستان څخه کابل ته تللي وي. په ځانګړې توګه چې د ملګرو ملتونو د کلنۍ عمومي اسمبلۍ غونډه په نیویارک کې روانه ده.
اوسنی دریز د نوی صدر اعظم د پاکستان تر هغه چې د یو ملکی صدر اعظم دریز ووسي، یعنی د پاکستان د عام حکومت، دا د دې هیواد د استخباراتي سازمان د آی اس آی د یو غړي غږ ده چې په حقیقت کې ګواښوي امریکا او نور متلفین د امریکې په اوس مهال کې چې چیرې تاسې په یو ډول دغه زموږ سره اړیکې په دې شکل ترینګلې وساتئ، نو د دې احتمال سره چې دغه رقم خونړۍ پیښې چې په مې میاشت کې وشوې او دوی اوس تر یو حده پورې هغه د مستقیمه پړه هم په ځان منلې، دا رقم پیښې به هم زیاتېږي او موږ دا توان لرو چې د تاسو حضور په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ کړو. نو تاسو ته لازمه ده چې زموږ په مبارزې زموږ په هلو ځلو باندې اعتماد وکړي او زموږ د دوغره 250 زره سرتیري هم په پوله کې له افغانستان سره په جګړې بوخت دي. نو له دې امله موږ توقع ده چې تاسو په موږ باندې بیا هم خپل اعتماد وکړي او دا تصمیم او دا دریز باندې تجدید نظر وکړي. دغه لحن دغه طریقه د مرکې چې د پاکستان صدر اعظم د فاینانشل ټایمز سره کړي له پورای خارج چې دا یو نوی ګواښ دی، یو شکل بلک میل کول دي د امریکې په تیره بیا د اوس چې د اسمبلۍ غونډه د ملګرو ملتونو روانه ده، په دې کې به خامخا یو تصمیم د غړو هیوادونو لخوا نیول کیږي او د افغانستان ولسمشر هم دغې غونډې کې حضور پیدا کړی. دریز به همدا وي د نړیوالې ټولنې چې بل اخره له پاکستان سره څه باید وسی او هغه تګلاره چې د امریکې لخوا اعلان شوې په دې باندې به خامخا بحث کیږي او پاکستان دغه ګواښ احساس کړی مخکې له مخکې چې اوس ځینی موضوعات خپل اعلاموي چې وو موږ دغه رقم پیښو کې ملاس درلودلی.
نو نړیواله ټولنه په دې اړه څه کولای سي او آیا دا به نور هم پر پاکستان فشار زیات نه کړي؟
زه فکر کوم دلته دوه خبرې دي. دا چې پاکستان تر پخوا نه منله چې دا تروریستي پیښې او دا تروریستان په دې هیواد کې ځالې لري، دا اعتراف په یو کې ډېر ښه کار وسو چې دغه هیواد وکړه او دغه د افغانستان د حکومت او د نورو استخباراتي نړیوالو استخباراتي شبکو هغه شواهد او هغه ادعاوې دوی خپل نن تایید کړلې چې دا خبره یې ومنله. په عین وخت کې دا تعبیر هم تر اخیستل کېدی شي چې پاکستان نړۍ ګواښوي، امریکا ګواښوي، نور اروپایي هیوادونه، نور مرسته کوونکي هیوادونه دوی ګواښوي چې موږ اوس د تروریزم د کنټرول یا د مهار لپاره حتی کمزور یو، که تاسې نور هم په موږ فشار زیات کړئ دا تروریزم تاسو بیا هم لمنه پراخیږي او د تاسې حضور به په افغانستان کې هم له خطر سره مخامخ کړي، حتی تاسې هیوادونه به موږ نارام کړو.
د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د وروستیو څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو روح الله احمدزي څرګندونې اورېدې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
امریکا د افغانستان هوایی ځواک پر بلک هاوک هلیکوپټر سمبالي. د افغانستان د دفاع وزارت دا د هوایی ځواکونو د پیاوړتیا لپاره یو مهم ګام بللی دی. د امنیتي چارو کارپوهان په افغانستان کې چریکي جګړې ته په پام سره د هلیکوپټرو کارول موثر بولي. نور له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې د افغانستان د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا د مرستو په ترڅ کې د بلک هاوک هلیکوپټرو لومړی جوپر رسیدلی او راتلونکې اونۍ به د افغانستان پوځ ته تسلیم شي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته که څه هم د دغه هلیکوپټرو شمیر ونه خود خو ویل چې له دې سره به د افغان هوایی ځواک وړتیا نور هم زیاته شي.
د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې هوایی پوځ ته په دې ورځو کې بلک هاوک هلیکوپټر ورکوي. دا شپیرم ډیر زیات دی. دو کالو کې به دا ټولې افغانستان وسلوال پوځ ته تسلیم شي. د هغوی لومړۍ جوپا کندهار ته را رسېدلې ده. د راتلونکې اونۍ کې به افغان لوري ته تسلیم.
د
په پام کې ده چې امریکا د افغانستان هوایي ځواک ته ټول ټال 1950 بلک هاوک هلیکپټرونه ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا مرسته امریکا د افغانستان د 4 کلن امنیتي پلان په ترڅ کې چې د افغان هوایي ځواکونو پیاوړي کول اساسي جز دی له دې هیواد سره کوي. په افغانستان کې د روانې جګړې څرنګوالي او د دې هیواد اراضي ته په پام سره آیا بلک هاوک هلیکپټر مناسب دي؟ دا پوښتنه مې د امنیتي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل څخه وکړه.
دغه هلیکوپټر تقریبا معده د روسیې سره معادل دي. اگر چې دا دومره قوي هلیکوپټر نه وي، متوسط دي، خو بیا هم د چریکي جګړې لپاره هلیکوپټرونه ډېر مؤثر دي. ولې شرط دا ده چې د دې هلیکوپټرو یعنی اندازه او تعداد دومره شي چې هر کلي اردو کولی شي د دې له زیربات نه د دې فعالیتونه استفاده وکړي.
ویل کېږي چې د ټولو 1950 بلک هاوک هلیکوپټرو چې امریکا یې افغانستان ته ورکوي، 350 به په 1.5 کال کې افغان لوري ته تسلیم کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وایي چې د هلیکپټر لپاره مخکې تر مخکې پیلوټان روزل شوي او ځینې لا هم تر روزنې لاندې دي.
کله چې موږ هلیکپټر یا الوتکې یا ترانسپورتي الوتکې زموږ خواته تسلیمېږي، پرسنل مخکې تر مخکې روزل کېږي، پیلوټ، تخنیکر، کشاف دا ټول مخکې تر مخکې روزل کېږي. دا اوس موږ په امریکا متحده ایالاتو کې په فراج کې متحده امارات کې موږ
ورسله دی چې د امریکا کانګرس د افغان هوایي ځواک لپاره د روسي هلیکپټرو د پیرلو مخه ونیوله. امریکا پریکړه وکړه چې افغان هوایي ځواک په امریکایي الوتکو سنبال کړي. پر بلک هاوک هلیکپټرو د افغانستان هوایي ځواک سنبالول به په ټوله کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې روانه جګړه کې د افغان ځواکونو پر روحي څه ډول اغیز ولري. جنرال امرخیل وایي هره پرمختللې وسله په تیره هغه چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ورته ډېره اړتیا ده د سرتیرو مورال لوړوي او زیاته کړه.
خپله تخنیک معرفي او مورال ده. چې تاسو هغه ته ولا دا خو هلیکوپټر دی څنګه ورکوئ؟ هم دوی د ځانه د دفاع په خاطر به یو غټ کومک ګڼي او د ځان د دفاع په خاطر باندې به یو تکیه وګڼي.
امریکا تر اوسه پورې د افغانستان هوایي ځواک ته د سوپر توکانو جنګي الوتکو په ګډون یو شمېر بېلابېل الوتکې ورکړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني څه کم 3 اونۍ مخکې ننګرهار ته په سفر کې وویل چې په راتلونکو 4 کلونو کې به $6 میلیارد د افغانستان پر هوایي ځواک ولګېږي. د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومند د خپل قصي په اړه حکومت په بیغوري تورن کړ. خپل مومند د سې شنبه په ورځ په کابل کې د جمهور ریاست په ګډون لسو دولتي او بهرنیو ادارو ته د خپل عریضې د سپارلو پر مهال یو وار بیا په ټینګار سره وویل چې حکومت دې د قضیه نه سیاسي کوي. نور حال اکرام الله اکرام راکړي.
د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف مومند وایي نه پوهیږي چې ولې حکومت د دې قضیه په جدي ډول نسیړي. خاغلی مومند د سې شنبه په ورځ د جمهوریت ریاست په ګډون د افغانستان ملي شورا، د بشر د حقوقو د سار بنسټ، اروپאי ټولنې، په افغانستان کې د یوناما دفتر، لوی سارنوالۍ، نړیوال جنایي محکمې او یو شمېر نورو ادارو ته د خپل عریضې د سپارلو پر مهال حکومت د دې قضیه په اړه په بیغوري تورن کړ.
یا قضیه قدم غریب می بود وخت
موړه وای کدا د یو بیچاره انسان قضیه و وختي بخلاصه شوی و. درې واړه محکمه به هم شوی وي، خو زما قضیه نه محکمه ته تللې او نه مجرمین نیول شوی دي. زه یو وار بیا له ولسمشر او اجرایی رئیس نه غوښتنه کوم چې زما قضیه سیاسي نه کړي او زر تر زره د زما موضوع محکمه ته واستوي. نو موړه ویل تر دې دمه د په قضیه کې تورن کسان نه وازیدا چې تر عدلي تعقیب لاندې نه دی نیول شوی، بلکې د ته هم په دې برخه کې د لوی سارنوالي اجرات مبهم یعنی معلوم دي. خاغلی محمد ویل ک افغان حکومت د دې قضیه ته جدي پام وانړوي، نړیوالو محکمو کې به د عدالت غوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د زمری د میاشتې په 28مه نیټه د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومند په الوتکه کې له کابل د مزار شریف په لور سفر درلود چې د سرګندونو لمخې د بلخ په وای ډګر کې د والي عطا محمد نور د کسانو لخوا نیول شوی او شکنجه شوی دی. که څه هم په لومړیو کې د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ویلي و چې خاغلی مومند د لوی سارنوالۍ په کوم د پولیسو لوري نیول شوه، خو لوی سارنوالۍ دا خبر رات کړه. آصف مومند په کابل کې دی وی خبري ناسي پر مهال دا هم کړي و چې د بلخ د والي یو زوی د چپ غوګ یو سند هم پرې کړی دا. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې قضیه د سیړنې په هدف یو پلاوی ټاکلی و چې د پلاوی د وغړی په وینا په دیړې کړي سیړنې له ولسمشر سره شریکی کړي دي. د دغه پیښې د حقیقت موندون کې پلاوی وغړی عبدالحبیب جبارخیل سوره زیوړان دی ازادي رادیو ته وویل لومړنی سیړنې خیچې آصف مومند د بلخ د والي په امر نیول شوی. شوی دی. په ورته وخت کې افغان حکومت ډاډ ورکوي چې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا به د ښاغلي مومند سره د شوي تاوتریخوالي قضیه وڅېړل شي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د سې شنبې په ورځ په دې اړه وویل:
موږ ټول د قانون پر وړاندې باندې مسؤل، د بلخ د ولایتي شورا د رئیس دوسیه د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا څېړل کېږي او دا یو حقوقي مسله ده. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دا فیصله به د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا څېړل کېږي او نتیجه به له تاسو سره شریک کېږي.
بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون اداري پلاوی بیا په دې برخه کې له حکومت د قانون د پلي کېدو غوښتنه کوي. د دې کمیسیون منشي محمد نواب منګل ازادي راډیو ته وویل: ولسي جرګې ته د آصف مومند لخوا خپل عریضه سپارل شوې او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې حق حقدار ته ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د سراچی د بیسود ولسوالۍ نه د سراچی د سیم نه تاسو سره په تماس کې یم. پس سلامه مې دغه پیغام دی د جلال آباد د بیسود ولسوالۍ انور دغه کومه عمومي د جلال آباد لاره چې د ښار ته دغه د میدان هوایي ځواکونو ته هېڅ ستونزه نشته. په دې سره چې د سراچی کاري ثمرخیل نیازي صاحب دغه څومره کاریاګان چې زمونږ ډېر مشکل سره مخامخ شو او دغه لاره بندوي مونږ ته دغه مونږ ته مشکل ده. ډېر غټ مشکل ده. مونږ د وزارت نه غواړو، وزارت پیدامې نه، د نورو وزارتونو نه، وزارت داخلت نه، چې مونږ ته د دې هم چې مونږ شپږو کلي یو او د دغې په نمایندګۍ باندې د ازادي راډیو ته مونږ دغه زنګ وو چې دغه مشکل ده مونږ رفع وساتم.
السلام علیکم. زه عبدالله جان د هلمند ولایت څخه ستاسو په اړیکه کې یم. ورور زما هیله او ارزو ده د محترم رئیس جمهور صاحب سره چې زه د دولت یو سربازم اوس زخمی شوی یم. پښې مې دواړې نه سمایلې یم. هڅه دی که ماته تقاوت راکړي زه به د خپل کور څنګه وچلوم. شپږ میاشتې ځوان سیاست په ما کې نهستې چې زه د خپل ځان وچلوم. باید دی چې شکي روپۍ د پنځو کالو یا د لسو کالو د دوی سره وسنجي. دا کوم خلک چې مایدین دي یا پښې پرې شوي یا لاسونه پرې شوي تقاوت یم دوی د وظیفې ته تقاوت کې باید دغه روپۍ دي ته کشکي ورکول شي چې دوی خپل د یو دوکانداری و یو بله معامله په وکړي. وسلام به احترام د سمرخیلو په ریاست کې د جنکیانو په ښوونځي کې تورو ته کتابونه پوره ورکړل شو. دلته مونږ په تقریبا یو اویا اتیا کور دغه ته یې پوره کتابونه ورنکړه. هر یو ماشوم ته او هر جنکیانو ته یې څلور او پنځه کتابونه کم ورکړل. کتابونه راغلي دي او په دې سره کې پراته دي او ماشومانو ته یې نه توضیح کوي. څه خبره چې دوی باندې څه کوي او دغه زمونږ ماشومانو ټول ماشومانو ستونزه ده.
دا میانمار په رخینه ایالت کې میش روهنګي مسلمانان له اوږدې مودې راهیسې دغلته د ځایي واکمنو له زور زیاتی سره مخ دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالو ادارو او همدارنګه د نړۍ د یو شمیر هیوادونو چارواکو له روهنګي مسلمانانو سره د میانمار د پوز چلن وخت په وخت خندلی دی. د میانمار مشر اونګ سان سوچی تر دې مهاله په دې موضوع څه نه ویلي او د لومړي ځل لپاره یې په دې موضوع خبرې کړي دي. چې نوموړي څه ویلي د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د میانمار د دولت مشر نن په رخین ایالت کې له بشري حقونو څخه هر راز سرغړونې وغندلې. دی وویل هر چا چې له بشري حقونو څخه سرغړونې کړې وي قانوني چلند به ورسره وشي. د نوبل د سولې د جایزې دوړونکې آنګ سان سوچی دا لومړی وینا ده چې د رخین د ایالت له شخړو وروسته یې ملت ته کوي. دی وویل
and there have been no clearance operations.
د سپتمبر لپینځمې راپدی خوا هلته شخړې درېدلې دي او د تصفیه کولو عملیات هم په ټپه ولاړ دي. خو موږ دې ته اندېښنه لرو چې اورېدلې مو دي چې یو شمېر مسلمانان د پولې پورې غاړه بنګلاديش ته اوښتي دي. موږ غواړو چې پوه شو ولې خلک ځي.
آنګ سان سوچی زیاته کړه چې میانمار د رخین ایالت د شخړو د څېړنې لپاره د نړیوالو له مداخلې ویره نه لري او د لانجې دوامدار حل ته ژمن دی. د میانمار په مرکز رنګون کې په سلګونو کسانو د آنګ سان سوچی د خبرو په ملاتړ غونډه وکړه. ملګری ملتونه وایي د روهینګیا کډوالو 80% کې ماشومان دي او دا کډوال د سرپناه خوراکي موادو او دارو درملو د نه موجودیت په شمول په بنګلاديش کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه اعلامیه کې ویلي دي چې د میانمار یا پخوانی برما د امنیتي ځواکونو لخوا په سیستماتیک ډول د روهینګیا د وګړو د کلیو د سوځولو په اړه مستند شواهد ترلاسه کړي دي. په راخین ایالت کې د اګست په 25مه د روهینګیا مسلمانانو پر امنیتي کسانو برید وکړ. تر دې حملې وروسته پوځانو ځوابي حملې وکړې چې د روهینګیا تر 400,000 ډیر کسان مجبور شول ګاونډي بنګلاديش ته مهاجر شي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادی رادیو نو اوریدا آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو نه د ماخام تر 9 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اوریدل شي. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو مطالبه تفصیل په آزادی رادیو .com کې هر وخت چې وغواړي کتلای شي. په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. خو د نن ورځې لپاره د آزادی رادیو بل نیم ساعت خبري مجله